سلام شهدا مشال ریډیو دے ز شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه وساته خبري کړه کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری لرو او څنګه چې تاسو خبرې د خیبر پختونخوا دول ضلع دا وخت د بدو بارانونو سیلابونو سره مخ دي دغه ضلعو حال هم درکو د خبرونې تر پای را سره پاتې شي د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدی شي. په باجوړ ماموندو کې خلک وایي چې د عملیاتو له کبله بې کوره شوې ګڼ شمېر کورنۍ له حکومتي مرستو بې برخې دي.
چې په 21م تاریخ پورې د خلکو د پاره څه لای عمل جوړ نه شو دي کورونو کې چې کم خاندانونه دي نو موږ به یو لوی احتجاج طرف ته ځو.
له بنیرا سیاستمدار ډاکټر سویرا پرکاش وایي چې په سیمه کې روان ناورین خلک د ذهني صحت د ستونزو سره مخ کړي دي.
خلکو کې نفسیاتی هغه ټراما هم راغلی ده ډېره زیات لکه ما دا نوټ کړی سایکولوژیکل ټراما ډېر زیات ده.
او د پیښور د ایډوارډس کالج د پښتو ادبي ټولنې د هلو زلو په اړه یو ځانګړی راپور هم در اورو.
د دې سوسایټي آغاز بغیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړو.
دا او د دې سره تړلې نور راپورونو تبصره هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو څنګه چې په خبرونو کې واورې ده د قدرتي پتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفاني بارانونو په نتیجه کې د مړو شمېر 350 ته پورته شوې ده. په عین حال کې د موسمیاتو څنګه په متاثره ضلعو کې د بارانونو د نوې لړۍ خبر هم ورکړی دی او په خلکو یې غږ کړی دی چې د اګست 23 پورې د سیندونو نهرونو او غریزو سیمو ته د تنګ نه ډډه وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل لمنګورې نیاز احمد خان راکړي.
د قدرتي آپاتو نظم ادارې ترجمان انور شهزاد د اګست په 19مه مشال ویل چې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې چې پکې بونیر، سوات، دیر سوابی، باجوړ او نورې ضلعې شامل دي پکې سیلابونو تر دې دمه 350 تنان وجري او 141 تنان جوړ شوي چې پکې د ټول نه زیات په بونیر کې 215 تنان وجري شوي. دی وایي چې 800 کورونو ته زیان رسیدلې.
په دې لړ کې پی ډی ایم ټول ضلعي انتظامیه ته الرټ جاری کړی دی او ټول انتظامیه ورسره چې کوم دی نو ټول وسایل چمتو ساتلي دي کفه دی مګر دغه څه پیښه مخه ته راځي چې مخکې نه د اقدامات وکړي شي. دې نه علاوه چې کوم دی پی ډی ایم په خپل ایمرجنسي آپریشن سینټر کې ټول متعلقه ادارو چې کوم دی نمائندگان تعینات کړي دي چې د معلوماتو تبادلې د لپاره چې کوم دی نو پروسس چې کوم دی هغه نور هم اسان شي. دې سره سره چې کوم دی نو د عوامو سہولت لپاره یو وہ 00 ہیلپ لائن ہے چې عوام د څه قسمه معلومات آگاه ہے او د څه قسمه بدی پیخه اطلاع چې کوم دی د پی ڈی ایم فری ہیلپ لائن یو 00 باندې چې کوم دی اغسته شي.
د سوات منګورې زلمه حسن خان چې د خور په غاړې کور تیر سیلابونو متاثر کړي اوس د کور رخټه او خورې روباسي وای چې د کور خزي او ماشومان د رشتہدارو کر لګلی اوس بیا د باران او سیلاب خطرې خبرداري ده د او د محلي نور خلقي فکرمن کړي.
حکومت وای چې روان د 21 تاریخ پورې د سیلاب خطر ده بلکې د باران ساس کې راځي خپل لک تیزيږي په هر سلی باندې راځي چې یل اخر اپیخ کنه چې واپس راشي او ری نو هر سلی چې د هر سلی په یره کې پتره کې ده چې خپل واپس را نشي که باران راځي خلک باول باران ته خوشاله دي وسېریږي بس زه قدینو سچ دي خو ولوم ته بشوي دي اولن سره بدی کې لګیو بس دغه د ځم سره ټکو نور خاصم د مارسه تباو برباد دي.
د خیبر پختونخوا قدرتي آپاتو نظم ادارې ترجمان وای چې دراتونکو وخت لپاره د هرې ضلع انتظامیه ته ویلي چې عام ولس دې د سیلاب او بارانونو په وخت خبر کړي د اوبو په غاړو آباد خلک دې محفوظ ځایونو ته ورسي او دې ترڅنګ د سیلاب نه متاثر خلکو ته دې د حکومت لخوا مقرره شوی امدادي شین زر تر زره ورکړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اوردونکو سرزو د خیبر پختونخوا بونیر ته چرته چې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ډاکټر سویرا پرکاش وایي چې د بونیر په ځینو سیلاب ځپلو سیمو کې اوس هم ځینې خلک د سیلابي ملبې د لاندې دي. دا وایي چې سیلاب ځپلي خلک سپه اوبو، خوراک، جامو او نورو بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. د نوموړي سره زموږ همکارې خالدان نیاز خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبره وو.
کم چې مطلب ما هغه ډیفرنس نو نوٹ کو کنه چې کم چې هغه موږ په سوشل میډیا باندې فیس بک باندې ارزه کې دا ویډیوز دی او پټوان دی کنه نو په ګراوند باندې الته کې د دینه سیوا بد حال دی کم چې نقصان شوی دی هغه صحیح دا خو په خلکو کې یو نفسیاتی اغه ٹراما راغلی ډیر زیات لکه ما دا نوٹ کچې سائیکولوژیکل ٹراما ډیر زیات دا تقریبا هر کول نو وس پوره مطلب موږ چې سونه دا رپورټ راغلی دي افیشل رپورټ مطابق هو 250 پوره خلک شهید شوی دی بنیا کې خو زموږ د ډی ایچ کیو مطابق چې 300 پلس شوی دي نو لکه تقریبا د هر کور نه څوک نه څوک مطلب دې کې شهید شوی دی نو دا هغه سایکولوژیکل ټراما دا ټول نصیب مشکل دی ځکه چې زموږ شهیدان هغوی شهید شو الله هغوی ته جنت نصیب کی دلته کې چې کم پاتې شو خلک نو دا هغوی د پاره مسلې اوس لکه ډېر زیات شوې
دغلته کې خزي سرنګ متاثر شوې دي
ما چې زما شنه چې دا زنانو سره مطلب کانٹیکٹ شو سونا چی زو مطلب ما پپل اولی تل کنا او وی ټول ده کا مطلب سائیکولوژیکل ڈراما کی دی ہیلپ لیسنس او ہوپ لیسنس مطلب نو اگر مونتا رانا نہ کاری لکه هر طرف ته تیارا تیارا دا دا صرف لکه یو رانا اپوینټ ته چی دا هر ځان حل زمون چی دا ثوابین مردان نسوات د وزیرستان نه کشمیر نه هر ځان حل راغل دی مدد ته پاره نو دین مون ته لک شانته امید میلاوی کی خو ال تک لکه او زنانو او خاوندان پکې شهید شو ماشومان پکې شهید شو خپلوان شهید شو مطلب څوک نه څوک شهید شوی دی داغه ټول هغه ریهبلیټیشن دا ټول کم چې کارونه او هغه ما وي ماندی رالو اوس چې کورونا هغه سره تبا شو دا هغه کار سیوا شو بیا او چې اوس چې کم ټینټ کې پاتې کیږي په یو ټینټ کې اوور کراوډینګ ډیر ډیر حالت دی نو لکه ډیر زیات مسلې دی هغه دا خوراک بیا هم سس ایریا سره اوس میلاو شو د سکلو وو میلاو شو خو کپڑے نشته د خلکو سره پیسې نشته د خلکو سره کم زنانو چې په خپل کور کې ځان کاروباري کول چې سلایي وکول یا د کشان کارونه وکول هغه وسره هم خراب کورونا تباہ شو کار وسره تباہ شو هر طرف نه نقصان شوی دی لکه تاسو سم تاسو کې کنه نقصان ہی نقصان
اوس صورتحال دی او خزه چې کم دی کم سيزونو ته ضرورت لري
وسوم دغه مطلب سیلابونه دي دا ما هم د شپې بیا دوباره باران شوه دی نو دا سره خو کیر شاپیر روډونو هم خراب شو نو وس کم زنانه چې خپل کورونه ته خپل پلار کو کور ته تلل او هم نشیتلی څوک چې د بهر نه راتلل او د پاره موس مشکل شو هغه زنانه د پاره مطلب ټول نه بیسیک کم چې زموږ ضرورتي دوائی دا خوراک سکلو با کپڑا مکان مطلب دخ کا دی او دا صرف نہ زنانا دا ہر کس دخ کا ڈیمانڈ ہے او دا سے آفتوں پر ٹائم کے زنانا ہی کو مرد ہی کو حاملہ ہی کو ناجوڑ ہی کو ہر سدا اگر ٹول برابر شی دا ہوئی ٹول یو مصیبت کی زمون خلق دا سی دے کنا چې هغه لاس نه دا کی چې هغه غواړي نه د سوالونه نه کی نو خو لکه ما په خپل وړي درچې لکه هغه ټینټونه کې هغه ډیر زیات خلک یو ځای نو ټینټ یا ټینټ نه چې شلټرز یې چې هغه خپل نوې ژوند شروع کولای شي دا وې د پاره چې دا وس دا خو د وسنې ایمرجنسي خبره نه ده خو دا وې د جابز د پاره کار پکا د کار کول پکار دي دا زمونږ ال تک تقریبا 3000 نصیبا کورونا تباہ شوی دي دا کشان دکانونو ټول تباہ شوی دکانونو کې سامان کم چې تباہ شوی نه دي دکانونو دا کې سامان ټول تباہ شوی دي لکه هر طرف نه نقصان شوی دي د مالی جانی نفسیاتی هر ډیر زیات نقصان دي
آیا متاثرین د حکومتي چکم اقدامات یا کم مرستي لاغینا مطمئن دي
تو نه لکه 50-50 مونږ ویل شو تو نه زیات نه ځکه چې ما چې سونو لیدل الته کې ما خپل سیم دوره وکړه نو هغه پولیټیکل ګراوند را شو پارټیز بس خپل ایمیج ته پاره وسه راځي او هلکو هلپ پراپر چې کم هلپ ته دا غو د پاره دونه اقدامات نه کیږي ځکه چې دا اوس درې ورځې وشو او اوس هم داسې ایریاز دي چې چېرته ریسکیو نه دي رسېدلی. نو لکه د درې ورځو نه موږ اورو چې دونه ګاډي رالو دونه ریسکیو رالو. ډېر زیات ما چې هم دوره وکړه ما ډېر زیات ریسکیو والا 1122 فیکس اټ الحدمت والا د باچاهان فاؤنډ لکه ډېر خلک پکې وو ټولو خپل طرف نه کوشش کو خو لکه د ګورنمنت چې کوم کار کولای شي. نو لکه زمونږ بریجز مات شوي دي هغه قدر نګر کې وسه پورې خلکو ته خوراک اوبه اسم دي ملا شوي ګوکن کې هم دغه کشان خلک د خوراک او اوبو لپاره چغې وخي. نو دا لارې هم تباه شوي دي دا لارې کم از کم صحیح کیږي د ګورنمنت ته زما دغه کری وکړه چې لارې صحیح کړي. د بنیر ته چې د راتلو کم لارې دي هغه هم خراب شوي دي. ما هم د باران سره هلته کې هم ډغلې په روډونو کې راشي گاڑی وس نشی رات لے اٹلے پاسان ہے سرا. نو دا ډیر مسئلے دی کم کې چې گورنمنت صرف دا کولای شي. نو هغه رست رست پاتې شو مطلب چې دا روډونه کم از کم موږ ته پاره سي کې چې زموږ چې کم والنټیرز دي نور ژوند نه چراغل دي کم چې په خپل د بنیر حالت کوشش کی چې هغه د پاره لار خو کولا وي.
اوس متاثرین په دې وخت کې موجوده وخت کې هغه د پاره کم مرستې پکار دي آیا خوراک یا نور کم داسې سيزونه
وس کم چې زموږ ډیر زیات نقصان شوی په بشونه کوکن د بشونه ته بیا فوکس لاړو الته کې خوراک وګ میلاو شو او قدر نګر کوکن د خلک مطلب او ته د خوراک د درې ورځې شو خوراک وګ کپڑا ټینټ هیڅ سم او سره نشتا د آلته کې رسیدل پکار دي. دا د دوایانو آلته کې انتظام کول پکار دي. آلته کې چې کوم زموږ شهید شوي باډیز دي چې هغه د اوباسي د دې سیلاب څونه کم کیږي هغه د ګټو د لاندې نه پته لګي چې آلته کې شته کنه.
نو ستاسو په خیال څومره داسې خلک وي چې د ملبین لاندې دوی سپوري؟
ریپورټس مطابق 50 پلس وی چې 50 نه زیات لا وسوم ملبی دران دي دي او لکه میسنګ دي. نو میسنګ خبره د کوي چې مطلب هغه شهید شوی دي هغه لکه دغه نور سو آپشن نه پاتې دي سونه چې نقصان شوی دي. نو او پرونی ورځ کې ډیر زیات باډیز ریکور شو چې اوبه لکه کم شو کنه خو دا ما هم د شپې بیا باران وشو نو هغه اوبه لیول بیا لږ سیوا شو دا باډیز وز بیا ګران شو چې موږ پته لګو چې کم ځای کې باډیز دي. دا سونه پرش دا بارانونه دي دا ګران دا کار به ډیر زیات ګران دي. دا موږ ګورنمنت ریسکیو موږ پراپر کم چې اکوپمنټس دي هیوی مشینري دا موږ ایون هلیکاپټر زګه چې اساس یو کې کې دي چې وسوم خلک لا ژوندۍ او دا اوبو د وچ باندې چرته ځونه تللی نه شي کنه سره لارې وسره نه. نو چې دا څه زموږ لکه بیسک ضروریات د ټولو د پوره بنیر صرف دغه چغه ده چې موږ لا خوراک اوبه کپڑا ټینټ او د ګورنمنت طرف نه هیلپ پکار دی هیوی مشین بھی پکار ده موږ لا لارې دا والنټیر ریسکیو میډیکل دا پکار دی لکه هر څه موږ لا پکار دی. انفارچونیټلی
له بنیر د پاکستان پیپلز ګوند غړي سیاستمدار ډاکټر سویرا پرکاش و چې موږ سره خبرې کولې. اوس ورزو باجوړ د چرته شه د فوزی عملیاتو لقبله به کورشوي خلک د ګنډ شمیر ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار شانواز د یو ځای اوسیدونکو حکمت الله مومن سره خبرې کړې دي. د خبرې اور
په دې وخت کې زمونږ د سونه متاثرین عزیزان دي. دا اول یو سو کلیو درې سلور کلیو بیا دغه نه بعد د کلو د دغه سیوا شو. په دې کې تقریبا چې 1,00,000 نه بره خلک چې کم دي دا متاثرین دي د خپل کورونا علاقې پریخي دي.
دا تاسو په خپل وای چې 1,00,000 نه زیات 1,00,000 به کنه او کنه دا چیرته ډیټا د یو سل غړي رجستر شوی ده؟
ډیټا هم یو هدا پورې خو رجستر شوی ده 55,000 پورې. دا سلور 15 ورځې مخکې دا ډیټا رجستر شوی و بلکې یو هفته مخکې دا رجستر شوی و. خو دې کې سرکار سره چې کم دا سرکاري ودانې دي سکولونه دي ډیسپنسرین دي کالجونه دي ګرلز بوایز په دې کې سرکار سره چې سونه فیملین دي په یو سکول کې تقریبا 4-5 فیملین راځي. 4-5 فیملین شو شپاره 16 کس حساب کا یا 30 کس په غټ سکول کې حساب کا. خو دلته کوم وی سی یو کلی علاقې زمونږ چې کم دا سیټی لیریا دا صدیق آباد شو خار شو دې علاقو کې زمونږ سره تقریبا 1500 نه 600 فیملین دا زمونږ سره په کلو کې وسیږي. نور دلته زمون سره په کلو کې دي هغه د طرف ته د سرکار هیڅ توجه نشته.
کلو کې د غي ضرورت پوره کول لپاره خو لازم بیا کې یوازې دانه چې کني یو سړی به ډوډۍ غواړي هغه به وخوري بس تاسو به تور کوي داغه به دوايي ضرورت دی ډاکټر به ضرورت دی نورم داسې ضرورت پي چې هغه شاید د کلو خلک به ورته څنګه پوره کوي.
یاره جی داسې ده چې د سرکار سره تر دې ټیمه پورې هیڅ قسمه پالیسی د متاثرینو دپاره نشته. موږ ته په نظر باندې هیڅ نه راځي. دی اوسه یو ټیم دوه ټیمه روټۍ ورکوي، هغه هم ټنډرې ایستلي دي. ټیکهداران چې کوم دی، پرون یو زموږ میټینګ و، په هغه کې د ماسپښین روټۍ د ماښام روټۍ هم هغو ته په درې نیمې بجې د ورځې میلاو شوې وه، لکه هغوی ټیکه ورسره ډېره ده، ذهینه د هغو سره یر یا ډېره ده، نو په ټیم هغوی ماښام روټۍ نه شي رسولی. دې وجې ټول شیز په غفلت کې دی چې کوم ځای کې 1500 کسه په سرکاري ودانۍ کې آباد دي متاثرین، دی هلته روټۍ د 2500 کسانو وروړي. خو که موږ د کلو علاقو خبرو کو، څونه ضرورتونه چې په دې سکولونو کې زموږ متاثرین عزیزان دي، او څونه چې زموږ سره په دې کلو کې دغه ضرورتونه د کلو د خلکو هم دي. دلته داسې صورتحال دی چې کرپی ده، بل طرف ته بدامنی ده، په بازارونو کې کار روزګار نشته، په کورونو کې چې کم خلک دي هغوی هم یو قسمه ډېر زیات په یو لوی امتحان کې. من یو وشتم تاریخ ورکو چې په یو وشتم تاریخه پورې د خلکو د پاره چلای عمل جوړ نه شو، د کورونو کې چې کم خاندانونه دي، نو موږ به یو لوی احتجاج طرف ته ځو، ولې چې موږ مجبور یو دی وخت کې.
داسې خو نه ده چې دغه خلک هم دلته تنګ شوي وي چې یاره موږ خو د خپله کوره بار شو، هېڅ یو سهولت راته نشته دی، او هغوی وایي چې موږ خپله علاقو ته بېرته ستنېږو، که ډزې وي که هر څه وي. نو
هغه خلکو ډېر زیات تنګ شوي دي. هغه دغه هم نن په شانري په دغه کې یوسف آباد پرش کې یو جرګه رابلله شو، یوه سهار وه همدې خلکو کوله چې یاره زموږ له دې 48 ګنټې راکلی و، بلکې دوه ورځې د دې اپریشن موږ له راکلی وي، دا د لسو ورځو نه سیوا وشولې، د اوسه پورې موږ ته هېڅ قسم اپریشن یا یو اکټیویټیز موږ ته په نظر رانلې. بل چې زموږ کومو مشرانو جرګې ممبرانو کومې دستخطې کړي وې، هغو سره هم دا خبره کړې وه چې موږ به په 48 ګنټو کې باجوړ کلیر کوو. تر دې دمه پورې موږ ته هېڅ قسمه څه په نظر رانل.
ما اورېدلي ځینې داسې دي چې لکه کور کې یو دوه کسان پرېښې وي، د دې دپاره چې چېرته غلا ونه شي، یا معنی څارو ته یې ساتلی وي چې زه ته به څاروي مړی که نه، داسې نو د هر حوالې خبرې کوي.
یاره جی، هغو سره زموږ رابطه کې پیله خو نه نټورک ډېره زیاته مسله ده، خو زموږ سره ملګري موږ هم کوشش کوو هغو ته واټساپ باندې میسج پرېږدو، بیا هغو جواب موږ ته راشي، خو په ټیم نه میلاویږي. درې څلور ګنټې بعد د هغو پیغام هم راځي، داسې زموږ هم ورځي. هلته هغه هم ډېر په بد حال دي، ځکه چې کانه پینه څه بندوبست نشته، کرپی ده، داسې کلي شته دی چې په ټول کلي کې په 500 کوره کې یو دوه کسه به پاتې. خلکو څاروي هم ځان سره ایستلي، پر ځان بیا ریټ باندې خلکو خرڅ کړي چې د 15 لکه روپیو څاروی دی، نو په 2 لکه روپیې ورکو، په 3 لکه روپیې ورکو، لکه هغه موږ مخې ته دا هر څه وینو. نو په وطن کې ډېر زیات بد حال دی، او دغه خلک هم ډېر په مشکل سره دي، کوم چې په دې کورونو کې یو دوه پاتې شوي دي، ځکه چې هغوی موږ ته وایي چې یار دا موږ په څه عذاب کې ګیر شوي یو. زموږ په پښتونخوا وطن کې بیا په پاټه کې دا څه اولنی اپریشن نه دی، په هر میاشت کې دې اپریشنونه دي، په هر کال کې دې اپریشنونه دي، خو څه نتیجه را ونه وتله. موږ هیڅ څه تر دې دمه پورې ونه لیدله، ځکه چې موږ پکې ماشومان لوی شو، خو دا دهشتګردي زموږ د وطن نه ونه وتله.
د باجوړ د حکمت الله مامون خبرې مو اورېدې. پاکستانی رسنۍ وایي چې د چین، پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به په 6 اگست په کابل کې غونډه کوي. د وزیرانو په دې درې کسیزه غونډه کې به په سیمه کې د ترهګرۍ ځپلو او د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز کې افغانستان ته د غزولو په اړه خبرې کوي. تفصیل راشد خټک راغی.
د پاکستان د رسنیو د خبرونو تر مخه د چین، پاکستان او په افغانستان کې د واکدار طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به د اگست په 6 نیټه په کابل کې درې کسیزه غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه خبر پاڼه یا اعلامیه نه ده خبره کړې، خو سرچینې وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال لومړی وزیر اسحاق ډار به په کابل کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې سیمه کې د ترګرۍ د ځپلو او د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته غزاولو په اړه خبرې کوي. د دې پښتنې په جواب کې چې پاکستان یو خو افغان کډوال اوباسي او بل خو بیا تور لګوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې راځي او په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو حمله کوي، نو بیا خپل د بهرنیو چارو وزیر د چین د بهرنیو چارو وزیر سره کابل ته ولې لیږي؟ په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې په نوې نړۍ کې د یو هیواد لپاره د بل هیواد مستقل دوست یا دښمن کېدل ګران دي، ځکه ټول ملکونه د خپلو ګټو په اساس د یو بل سره اړیکې جوړوي.
چې په دې خطه کې سم کیږي د چین رول به پکې خامخای. نن سبا چین یو سوپر پاور دی ان هر ملک دا غواړي چې زموږ د آئی سره ښه تعلقات دي. پاکستان هم دا غواړي او د چین هم دا خواهش دی او افغانستان هم دا غواړي چې د سی پیک دا معامله چې کوم دا د افغانستان پورې ورنږدې شي ودرسي. ان دا غټې غټې خبرې دي چې د راتلونکي په دې میټینګ کې به د دې خبرو امکان دی. په بین الاقوامي تعلقات کې یو تعلق هم مستقل نشی کی دے اگر ایشو تر ایشو باندے ویری کی گی. چین چی چونکہ نن سبا دے ریجنل ٹھیکہ دار دے انو ہر ملک اگئی طرف تا گوری.
تر دے وڑان دے پا پنزم اگست امیر خان متقی اسلام آباد تا تللو خبرونو هم راغلی ہو. خورس تو پاکستان او پا افغانستان کے وقدار طالبان اوویل چی تک آغا دورا پا تخنیکی بنیادونو وزن ڈول شوا. ویل کی گی چی حاغا تا دا ملگرو ملتونو لخوا لگول شو بندیزونو لعملا دا سفر اجازه نو ورکل شوی. پا امریکا کی اوسیدون کی افغان جورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته ویل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل دوره دا پګوته کوي چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو نه کومې هیلې لرلې هغه نه دی پوره شوی.
یو اقتصادی برحله ری دا سفر او بل خواته پاکستان کوم اهداف چلری لکه مهار کول د ٹی ٹی پی په پاکستان کې د طالبان څخه سو زلې دی پړه غوښتنه شوې دی. خو طالبان وایي چې مونږ د ٹی ٹی پی سره کوم روابط نه لرو. پاکستان غواړي په دې ورسته کې چې کوم ناامنی ده په پاکستان کې غواړي چې هغه سیاسي اهداف چلری په افغانستان کې دغه د تطبیق د پاره غواړي طالبان سره معامله وکړي. نو بل خواته دلته د امریکا رول هم ډیر مهم دی. تاسو ګوري په دې ورسته کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم وی چې پاکستان سره موږ غواړو په توافق ورسېدو. د آسیم منیر تک امریکا ته سحق وستې چې په افغانستان کې پاتې دي ناغه په سولیز ډول پاکستان ته انتقال سي. دا هغه موضوعات دي چې دی پړه طالبانو حاکم نظام سره بحث دي باندې جریان لري.
په کوټه کې د سیاسي چارو شنونکي همایون کسی مشال رادیو ته وویل چې چین د پاکستان او په افغانستان کې واکدار طالبانو دواړو سره ښې اړیکې لري. نه پاکستان د امریکې دا اثر نه آزاد دی او نه افغان طالبان د امریکې سره شوی د دوه تړون نه سرغړونه کولی شي.
دا سیمه کې کامن د چین په ګټه دی او کدل ته جګړه ای د چین په تاوان. په پاکستان کې چونکه دا وخت دوه ځای مزاحمت روان دي. پښتونخوا کې طالبانو په نوم مزاحمت روان دي او د بلوچستان خپل مزاحمت روان دي. دا دوه مزاحمتونه روان دي. پاکستان تم غواش جوړ دی دا وخت. چاینا بیا دلی انویسټمنت دی په دا سیمه کې که افغانستان دی که پاکستان دی. په دا کې انټرست تړلی دي چې دلته اکنامیک اکټیویټیز و دغه سره اوسي. د دې د شتمنۍ چې دی دا دی په کار راوړي. دغه بیا دا انټرست دی او دغه ملکونه یې تر دغه لاندې تر تسلط لاندې وي. ځکه دا اوس چین کردار ادا کوي چې طالبان او پاکستان سره شریوي کړ. په خو به طالبان یا مجاهدین دا چې بودا په پاکستان له خلکو سره شینول د دې اندازه تاسو سره کوي د دوی اړیکې څومره سره خرابې چې نور ملکونه کردار ادا کوي کنه چې دوی سره شینوي. مثال اوس دا وخت چین دا کردار ادا کوي.
رسنۍ وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته تلونه پس ته پاکستان دوره هم کوي. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ. شي که غواړئ چې زموږ د خبرونو په اړه باندې موږ خپل مشورې او تجویزونه راکړي، نو هم د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې زموږ سره تماس نیولې شي. دا شانتي که تاسو موبایل فون استعمالوي، نو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شي، او په کومو سیمو کې چې زموږ خبرونه په ریډیو باندې نشي اورېدی، نو هلته تاسو د مشال ریډیو په ایپ باندې یا اپلیکیشن باندې زموږ خبرونه خصفه او شفاف اورېدی شي. هم دې سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه اورو. پی ڈی ایم ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفانی بارانونو په نتیجه کې د مړو شمیرا 358 پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 15 پیل شو بارانونو د خیبر پختونخوا په بونیر، باجوړ، سوات، شنګلا، سوابه او مانسیره کې لویا ویجاړي رامنځته کړې ده. پولیسو په کوارټ کې د وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د ملګرتیا په تور دوه پولیس سرتیری نیولې دي. پولیس چارواکي وایي چې په لومړنیو پلټنو کې دواړو پولیس سرتیرو خپل جرمونه منلې دي. د بنو بکاخیل منډاینا تختول شوی د سیمې کاروباري او مدني فعال ملک بخمل خان نن د وسلوالو د منګولو څخه خوشی شوی دی. د نوموړي خوری سمیع الله مشال لیډو ته ویلي دي چې وسلوالو ملک بخمل د جانیخیلو په یو سیمه کې خوشی کړی دی او کور ته رسیدلی دی. او د چین د بارنو چر وزیر وانګ یی با روانو ونی د پاکستان او چین ترمنځ په شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډایلاګ پنځم پړاو تیر کال د مه په میاشت کې په بیجینګ کې ترسره شو. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته راځو. په داسې حال کې چې د یوکرین د جګړې پای ته رسولو لپاره هلې ځلې روانې دي، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ورته ویلي چې د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وویني. نوموړي دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د یوکرین د ولسمشر سره د لیدنې وروستو کړې دي. نوموړي په دغه موضوع د اروپایي اتحادیې د مشرانو سره هم خبرې کړې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چارې تنظیم کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې د اگست 14 د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړې او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړې. ټرمپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ میرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو نیو کې ترسره شي. ټرمپ په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د وی جګړې لپاره چې له نږدې 4 کلونو راهیسې روانه ده ډیر شلمړی ګام دی. بل لور ته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې د ټرمپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. اوشاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ټرمپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نږدې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نه ښکاري چې پوتین دا منلې ده چې مخامخ په زلنسکي سره خبرې کوي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنگتن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ټرمپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کیږي نو د ډیرو مرستو موضوع ورسره یوځای کیږي. ټرمپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرښه ده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ټرمپ او زلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم میرتس، د ناتو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایتالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د اروپایي کمیسیون مشاور زلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاب له دې غونډې سره یوځای شول. تر دې خبر وروسته ترامپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د یوې برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحد ایالاتونه به د څارنې رول په غاړه واخلي. ترامپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحد ایالاتونو سره په همشغۍ چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له ترامپ سره تر یو په یو کتنې وروسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات وو. دا غونډې د اګست په 15مه په الاسکا کې د روسیا او امریکا تر سرمشیزه وروسته وشوه. د امریکا ولسمشر د اګست په 13مه وویل چې د هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سوله وشي چې د همدې لپاره اوربن ضرور نه دی. ترامپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرسو ویل چې د سولې ترلاسه کول پیچلی دي او د دې میز شاوخوا ناست ټول هیوادونه لومړی اوربن غواړي. مرس له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ماکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم روسه د اوکراین لپاره د امنیتی تضمینونو پاړه د ترامپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپین ماڼۍ غونډې له تمی څخه زیاتې وي او زیاته کړه چې دا څه احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمه ورځ دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
په کوس ویلی وزرستان کې چارواکي وایي چې نه پیژندل شو وسلوالو د وانا مغل خیل سیمینا د یو شخصي سکول پرنسپل تختولې ده. پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د خلکو د تختونې او پولیسي او سرکاري کسانو د بریدونو لړۍ روانه ده. په عین حال کې په سیمه کې ځای په ځای فوجي عملیات هم روان دي چې د خلکو ژوند دې اغیزمن کړی دی. اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سحر مالو نیمې بجې ناپیژندلې وسلوالې د وانا مغل خیل سیمینا د شخصي سکول پرنسپل تشتولای دی. د وانا سیټي تونه مشر عالمگیر ماسی د دغې پیښې په براکشه مشال ریډیو ته وویل.
پیښه گئی تقریبا 7:30 بجې اس پاسه د ټیم کوادو رحمت الله پرنسپل چې د سکول پرنسپل دی د مغل خیل
سویلی وزیرستان لوور ضلع نا د عوامی نیشنل گوند غړای ایاز وزیر ویای چې په ضلع کې د بدامنۍ پیشه مخنیوی دے پورا حکومتی چارواکی سا گامونا نپورتا کبھی
وزیرستان کے پرائیویٹ اسکول بنیاد
سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا سیمینا دی شخصی سکول پرنسپل رحمت الله وزیر دی تشتاول زیماوری لیا تردا وقت پورے چا هم مانلی نه دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
اردن کو مشال لیرو ته وګي په بونیر کې د سیلاب زپلو سره د مرستو هلې ځلې روان دي. خدا پرمختي چارو کارپوهان وای چې باید په دې کارونو کې د بیلابیلو تنظیمونو ترمنځ همکاري ډېره وي چې خلکو مرسته سموشي. په دغه اړه باندې خالد نیاز راپور راکړي.
د بچا خان ټرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن مشر ساجد دویزی مشال ریڈیو ته ویلي د دوی اداره سیلاب ځپلي سیمو کې نه صرف امدادي کارونه کوي بلکې خوراکي توکي او نور ضروري سامان هم استولې دي.
ډېر ارګنایزیشن دی په درزنو نو ارګنایزیشنز راغلي دي، هغه هم خپل همت کوي کار کوي، خلک په خپل انفرادي حیثیت کې هم لګیا دي کار کوي. البته یو سیس دی چې د کوارډینیشن کمی ښکاري، ځکه چې دومره خوراک را روان دی چې هغه خرابیږي یا حقدارو ته بیا نه رسي، نو د دغه کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی. او دغلته د حکومت هم یو رول جوړیږي چې هغه کم از کم دومره وکړي چې د دې د افرټس دي د تنظیمونو او د خلکو هغه کوارډینیټ کړي او دا په ښه توګه سره په ډېر افیکټیو او افیشنټ طریقې سره خلکو ته ورسي.
د سوابي فخر امام د خیګړی په نامه د یو تنظیم غړی دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې فخر امام اوې د دوی د تنظیم پنځه سلوي غړي د اگست په شپږمه بنیرتا ورغلیو چرته چې خلک ملبینا راوستو کې مرستې کړي.
بارون چې کوم لګي لګیاو شاولې او دا ماشينډري لګیاو دا اغې نه بره چې وړو کې کلرې نو اغې کلی نه چې کوم نه بره اغې ته هغې وی چې دلته هیوی ماشينډري لاندې راغلي اغې ځکه 18 18 21 21 کسان چې نو ملبی دلاندې د یو خاندان پراته دي.
د تنظیمونو سره سره عام اولس، سماجی فعالانو او استادانو هم د سیلاب ځپلو د پاره امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د مردان عبدولی خان پوهنتون استادانو خپل د یوې ورځې تنخواه سیلاب ځپلو ته د ورکولو اعلان کړی دی. د عبدولی خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان وایي یو کروڑ روپۍ راجم شوی سیلاب ځپلي سیمو کې به سروي کوي چې خلک کوم سیزونو ته زیاته اړتیا لري، هغه نه پس په امدادي کارونه پیلي.
اوس موږ یو ټیم جوړ کړو، هغه ټیم چې دی نو هغه کې زمونږ ملګری هغه چې هغه د بنیر دی چې هغه لاړ شي اول ته سروي کوي او الته چې کوم ضرورتونه دي د خلکو هغه موږ ته وایي او بیا موږ د هغه مطابق د هغه پیسو کتو کې لګي او کو سامان لګي او کو خوراک لګي او کو تعمیر کیږي او کو نقدیت ورکولي نو چې هغه موږ وکړو.
بلخو د پی ڈی ایم ای ویان انور شهزاد وایي سیلاب ځپلي سیمو کې امدادي کارونه دوام لري. دی وایي سیلاب نه متاثره خلکو سره به مالی مرستې هم کولی شي.
پی ڈی ایم ای له اړخه چې کوم دی کسانو ته راشن او دې سره سره چې کوم دی نو غیر خوراکي شیزونه چې کوم دی هغه ورکړې شوې دي. ځلې انتظامی ته په مجموعي توګه 50 ملیون روپے چې کوم دی نو دا متاثره اضلاع ته لیږلې شوې دي چې زر تر سره دي په امدادي کاروایو کې د لم لیټ دی نه کوي او زر تر سره دي متاثره کسانو ته دي امداد ورسي. دنه علاوه چې کوم مر چوبله شوې ده نو د خیبر پختونخوا چې کوم کمپنسیشن پالیسی ده هغه کمپنسیشن پالیسی مطابق به د دې کورونو سره به مالی مرسته به هم کولی شي.
د موسمیاتو محکمه وايي د باران د لړۍ به تر 28 اگست پورې دوام لري. چلرستې پی ڈی ایم ای د متعلقہ ضلعو انتظامیو او ادارو ته د الرٹ اوسېدو ہدایت کړې دي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پېښور.
د مشال ریڈیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
افغان محصلینو، ځوانانو، د مدني ټولنو فعالانو نن په پېښور کې یو خبری کانفرنس کړی دی. دی په دا خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په پاکستان کې د دوی د پی او آر کارډونو موده وغځي او له پاکستانه د افغان زده کوونکو او کډوالو په زور د وستلو لړۍ دې ودري. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره دې په شریکه د افغان مهاجرینو لپاره یو تګلاره جوړه کړي. تفصیل د غلام غوس پر راپور کې.
افغان مهاجرینو د غوښتنه د اگست په 19 په پیښور پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې کړی ده. په دغه محل د افغان مهاجرینو او ځوانانو د ټولنې مشر نقیب الله ایوبی مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ نن مطالبان د خیبر پختونخوا ګورنمنت او پاکستان ګورنمنت نه لکه سرنګه تاسو ته پته ده چې ډیر کم وخت مونږ ته راکړی دی چې تاسو په دې سو لنډو ورځو کې تاسو افغانستان ته لاړ شئ. او مونږ سره دلته په مختلف سکولونو کې، مختلف کالجونو کې، مختلف یونیورسټیانو کې سټوډنټ دي. هغه شپږ کاله ډیګریانې دي، اتو کالو ډیګریانې، څلور کالو ډیګریانې، تر اوسه انکمپلیټ دي. دا په دې لنډ وخت کې مونږ نشي کولای. مونږ ګورنمنت او پاکستان نه دا مطالبه ده چې مونږ ته کم از کم 15 کاله وخت راکول شي.
د خبري کانفرنس پر مهال د افغان مهاجرینو او ځوانانو د غوښتنې په حمایت کې خبريالي مسکان صافي خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل، افغانان خپل هیواد ته تلل غواړي، خو مسله دا ده چې په افغانستان کې د جنکو او ښځو د تعلیم او روزګار لپاره حالات سم نه دي.
په پیښور کې ما خبريالي کړې، ما راپورونه جوړ کړې، زه د مېرمنو سره کورونو ته تللې یم. زه ګورم چې څومره ډېر ښځې او نجونې او مېرمنې د کور سرپرستی په غاړه لري، نه ورور لري، نه پلار لري، نه میړه لري، نه کوم بل کس لري. دوی به څنګه کوي؟ دوی افغانستان ته ځي خاور خوري؟ که کار ورته نشته، که آزاد ژوند ورته نشته، دوی به څه کوي؟ زما په سید انجلۍ څه کوي؟ زه د نه جمهوریت خلاف یم، نه د طالب خلاف یم. ما ته ستونزه نشته، هر څوک راځي نظام چلوي، خو چې حق ورکړل شي، امنیت ورکړل شي، زموږ امنیت خوندي ووسی. ګڼ شپېر نجونې پاکستان کې زده کړه کوي، کدا سپتمبر کې وېستل شي، د دوی راتلونکو څوک ضمانت ورکړي؟
د زهرا په نوم پیښور ته د تعلیم لپاره په ویزه راغلی یوې افغانۍ مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د هغې د ویزې موده پای ته رسیدلې ده، چې په وجه یې د سختو اندېښنو سره مخ ده، ځکه چې که افغانستان ته په زور ولېږدول شوه نو د ډیرو کړاوونو سره به مخ شي.
زه میډیکل سټوډنټ وم، یو کال زما په میډیکل شو، بیا بند شو یونیورسټي، بیا دلته افغانان ته ویزا نه ورکوي، ویزا نه بغیر ایجوکیشن مونږ نشي کولی. دلته ویزا اوس ختم شوې ده، یو ویزا ختم شوې ده، اوس ویزا نه ورکوي. مونږ چې بیا اپلای کوو، بیا وایي چې افغانستان کې تاسو ویزا اخیستلی شي، هغه هم په $300.
دوی په خبري کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې درې واړه دي په شریکه د کډوالو په اړه یو پالیسی جوړ کړي. اسد الله صافی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
کله چې په ګورنمنټ اف پاکستان داسې یو پالیسی جوړی، په کار دا ده چې د افغانانو ځوانان مشران په دې کې کینی او دا غوی نه دی رائے واغسل شي چې آینده د فارا کدا سي هغه داسې پالیسی را دي او هغه اقدام اخلي چې بیا افغانانو ته پکې اعتراض نه پدې کې دی. باید افغانستان حکومت یو نه چار افغان ځوانان ګورنمنټ اف پاکستان دا شامل وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې صد باندې 1,400,000 افغان کډوال د یو ان ایچ سی آر پی او آر کارډونه لري. د دې ترڅنګ په پاکستان کې 800,000 نور داسې اسناد لرونکي افغان کډوال دي چې افغان سټیزن کارډونه ورته ورکړې شوی وو، خو پاکستان د بې اسناد کډوالو د وستلو د روان بهیر ترڅنګ روان کال د اپریل د میاشتې نه د افغان سټیزن کارډ لرونکو د وستلو بهیر هم پیل کړی. په افغانستان کې د کډوالو چارو د وزارت د شمیرو تر مخه روان کال له پاکستانه افغانستان ته 190,000 افغان کډوال ستانه شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د پېښور ایڈورډس کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومبه اداره وا چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټي جوړ کړې و. د ادارې په تیر یو پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولې دی. په ایڈورډس کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیل ټولنې جوړې دي چې وایي د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. په دغه اړه مو په تیر یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې ده چې په ایڈورډس کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایڈورډس کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپل خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورډس کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کول د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایڈورډس کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وای چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علوم او فلسفه استاد او نوموړی زیاتوي.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی وو. د عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي ژبو او د فلسفه استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه حد پورې د سوسایټي مخ کې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرې دو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو ناز د کوونکو راتلل او د دې کالج په معطر فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبي محفلونو کې برخه اخستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا د ډاکټر ایڈمنډس په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډس سره دوی سره تیر راتلو په هغه والی سره دا خبرې داسې کېدي چې درته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، هغې سره بیا دا نور خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروتھ لپاره یو خپل یو کیسه پیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړه شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملو نو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کوو. نو غنی خان خو به ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې د نور لسوا اتیم لسیز وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبی کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړیدل، او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موقع باندې بیا بل خبره ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي، خو ټکر سي به هم د روز کالج سټوډنټ خو نو دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک وشو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه بتیم چې دغه دا چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټکو شرابو دادو زخ بے کو انام دی دنیا پسے بجاڑم دا پیار ہلان پخواڑم ہر روز بیا دا ہوما نر لڑ دا مخام دم دا ہور وفا دا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکي د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قامي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشتللې.
دا دو ادارې ډېرې لرغونی دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پرې خو دے دے. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغه کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغه د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغه کم مظاهر دي د اغه یو پورا مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغه کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټیلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشرو. نوموړی وایي چې هغه وډمبي افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشرو ټاک او د غلطې د ژوند او هنر پاړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سي پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمان او دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شینو، موږ وړي وړي مشاعرې د کالج په حال کې جوړې کړې. کالج د محصلین او طالب علمان ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه ستره لاس راوړنه و چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وردا چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیرا اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
پاکستان کا ہر یوں مشکل دیکھ دے
دان دان یہ شان کو آؤ زلف سکے